تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به پایان این برنامه در کمتر از یک ساعت. دیگر همکارم صفی الله استانگزای میزبان شماست.
کرودان جوندی و سه جکفر احمدی وقت افرسن که در ساعت توجه شوی. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړي د نوي کال په مناسبت د ازادي رادیو ډیر مفصل او تفصیلی راپورونه تاسو ته خبرو. خو د په لومړي راپور کې دا وایي چې پرون په هغه باندې کې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد لافان ولسمشر سره د سولې په مسایلو باندې خبرې کړې دي. تر دغه رپورټ سره په کابل کې او همدارس په بلخ کې د نوروز د میلې او جشن د لمانځلو لپاره د ورستیو امنیتي تدابیر او نورو آمادګۍ په اړه باندې تاسو ته خبرونه خپاره کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرته کې د کورونا چارو وزارت وایي په کابل او د هیواد په لوی ښارونو کې نن د نوي هجري لمریز کال د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پرون په سمنګان کې مزار ته د تلونکو مسافرو له ډلې څلور تنه په یو ترافیکي پیښه کې ووژل شول او هغه درویش روسي ډیپلوماتان چې برتانیې ته د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو تر پیښې وروسته له خپلې خاورې وویستل تېره شپه مسکو ته ورسېدل. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې نن د نوي هجري لمریز کال او د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه وزارت ویاند نجیب دانش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل زرګونه پولیس او امنیتي پرسونل د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګمارل شوي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي.
تمام نیروهای ما را احضارات دادیم، یعنی احضارات گرفتیم.
ای وی ټولز وکونه د تیارسای په حال کې دی. په ځنګړی ډول په کابل ښار، مزار شریف ښار او د شمال په لوی لار کې په هغه ساحو کې هم امنیتی تدابیر زیات شوی چیرته چې خلک تفریح ساحو ته ځي. دا ټولې سیمې تر امنیتی پوښښ لاندې دي. هر کال په زرګونه کسان د حضرت علي د جنډې د اوچتولو او نوروز د مراسمو لپاره مزار شریف ښار ته ځي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د نوي کال په مناسبت په یو خپاره کړي پیغام کې د افغانستان ټولو خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې ده چې نوی 1990 کال د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې او امن کال وي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازمي چې یماماتو هم په خپل پیغام کې هیله ښودلې ده چې نوی کال د افغانانو ته چې له شخړو پرته او له هیلو ډک راتلونکي مستحق دي سوله راوړي. په سمنګان ولایت کې تیر ماښام څلور کسان په یو ټرافیکي پیښه کې ووژل شول. په سمنګان کې د امنیه قمانداني ویاند منیر رحیمي ازادي راډیو ته وویل د کابل مزار په لوی لار د سمنګان په څلور لارې کې یو واړه موټر له بارونو کې موټر سره ټکر وکړ او د څلور کسان پکې وژل شول. هغه ویل د پیښې علت د موټر چلوونکي بی احتیاطي ده او وژل شوی د واړه کورلا ډوله موټر سپرلی و. د نوي کال د جشن د لمانځلو لپاره زرګونه افغانان مزار شریف ښار ته ځي چې له امله د کابل مزار په لوی لار له حده زیاته ګڼه ګوڼه ده. چارواکو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې په دې ورځو دي تر بل هر وخته د موټر چلولو پر مهال له احتیاطه کار واخیستل شي. بلغاریا وایي په تیر 2012 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله افغانانو. د بلغاریا خبری رسنۍ د اروپایي ټولنې د احصایې د مرکزي ادارې په حواله پرون وویل په 2012 کال کې 1500 افغانان دې هیواد ته رسېدلي. بلغاریایي مقامات وایي له 2002 کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 15 زره افغانانو پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې له افغانانو وروسته د عراق پناه غوښتونکي هم په دوم او د سوریې په دریم مقام کې دي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. هغه درویش روسی ډیپلوماتان چې برتانیې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو تر پیښې وروسته له خپلې خاورې وویستل تېره شپه مسکو ته ورسېدل. په همدې حال کې برتانیې ویلي دي چې په روسیې په اوس وخت کې نور بندیزونه نه لګوي. د برتانیې صدراعظم تریزا می د ډیپلوماتانو ته چې هغې جاسوسان بللي یوه اونۍ وخت ورکړی و چې لندن پرېږدي. د لندن او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خراب شو چې یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیې په جنوب کې په بیهوش حالت کې وموندل شول. برتانیې وویل دا دواړه د هغې اعصاب فلجوونکي موادو په واسطه مسموم شوي چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې جوړېدل. روسیه هم چې د سکریپال په مسمومیدو کې خپل لاس لرل رد کړی دی، د لندن د اقدام په مقابل کې ورته اقدام اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل او سعودي ته یې د امریکا د وسلو د پلورلو معامله وستایله. ولسمشر ترامپ او شهزاده سلمان له ایران سره د مخ په زیاتېدونکې شخړې په اړه هم خبرې وکړې. د سعودي ولیعهد له ډونالد ترامپ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپل هیواد ملاحظاتو په اړه وغږېد او دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. ټاکل شوی د سعودي عربستان 2-کلن ولیعهد چې ویل کېږي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز وروسته به د هغه ځایناستی وي د امریکا د کانګرس له غړو سره هم وګوري. او وروسته خبر دا چې د روسیې د ترانسپورت دولتي ادارې د دغه هیواد له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې خپلې ټولې انتونوف 138 ډوله الوتکې له فعالیت لرې کړي. روس ترانس دانوز دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې د تېرې فبروري میاشتې په 11 موسکو ته نږدې د یوې انتونوف 138 ډوله الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 1 کسان مړه شول. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون په ارګمانی کې افغان ولسمشر د امریکا د پوځ له لوی درستی سره وکتل.
امریکا از پروسه صلح در رهبری افغانها استقبال و حمایت کردند در رابطه با مبارزه با تروریسم، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی.
امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد کابل ته په سفر کې په افغانستان کې روانه جګړه ارزولې ده. په دغه پروګرام کې همداراز څو مفصل راپورونه هم لرو چې له هغې ډلې د سولې په اړه باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور درکوو. دا چې په 2019 کال کې د سولې په برخه کې څه پرمختګ شوی دی. افغان ولسمشر په دغه کال کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ.
لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپیژندل شي.
رسول لومړی مطلب ته د امریکا د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او تر څنګ د افغان پوځ ځواکونو پر تقویت هم ټینګار کړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل. ارګوی د غلور رتبه امریکایي پوځي مقام له افغان مشرانو سره له تروریزم سره د مبارزې د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نور مسلو په اړه خبرې وکړې. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتو د پوست لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد وای واشنگتن د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. جنرال دانفورد دا څرګندونې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه ویل د وای د امریکا لوی درستیز د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې هرکلی او ملاتړ وکړ. له تروریزم سره د مبارزې او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تقویت هم بحث او خبرې وشوې. تر جنرال دانفورد د مخه د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د افغانستان په جګړه کې بری ممکن دی، خو د جنرال ماتیس په خبره دا بری به د سیاسي جوړجاړي له لارې راځي نه د جګړې په میدان کې. په کابل کې بیا د متحده ایالاتو سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد د سولې یو جامع طرحه وبلله او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مخه کړي. له افغان مشرانو سره په کتنه کې جنرال دانفورد ویل واشنگتن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په عملي کولو کې جدي دی او متحده ایالات به له افغان ځواکونو څخه د خپل دوامداره ملاتړ ژمنه پر ځای کړي. خغلی دانفورد افغانستان ته پر لاره خبریالانو ته ویلي چې د غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه وکولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي.
ا ازادي راديو ته غوښتم. سوله د افغانانو هغه هیله چې په 1499 هجری المریز کال کې هم پوره نشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وی لګنو هڅو سره سره لا هم سولې ته رسیدو مزل اوږد. د سولې د ټینګښت لپاره د یو سیمیز اجماع رامنځته کېدل او طالبانو ته د افغان حکومت له قید او شرط پرته د سولې د طرح وړاندیز د 1499 کال لوی لاسته راوړنې ګڼل کېږي. عام افغانان او یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې وروستیو هڅو ته خوشبینه دي، خو لا هم طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه چوپه خوله دي. محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې په 1499 کال کې د افغان سولې پرمختګ ننګونو ته او همداراز لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده.
په 1499 لمریز کال کې د افغان حکومت د سولې د ګڼو هڅو سربیره لا هم په افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده او سولې ته د رسیدو لار له خندونو ډک ښکاري. په دغه کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو حکومتي چارواکو، سیاسي څیرو، قومي مشرانو، میرمنو او عامو افغانانو پر طالبانو د سولې مقرر غږونه وکړل، خو طالبانو ویلي چې له افغان لوري سره خبرو ته نه کینی او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مذاکرې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره درې ډوله اجماع ته ضرورت و چې ترلاسه شوې ده. دغه شورا غړي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې له ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پرته په افغانستان کې سولن نشي ټینګېدی. له ښاغلي مظفری مې وپوښتل چې په درې واړو برخو کې د اجماع له رامنځته کېدو سره سره د سولې د ټینګښت پر وړاندې اصلي ستونزه څه ده؟
بزرگترین چالش فرارای پروسی صلح
د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونه دا ده چې لا هم وسلوال مخالفینو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی او یا هم چمتووالی نه دی ښودلی. او لکه څنګه چې پوهیږئ سوله له حقوقي پلوه یو قرارداد دی چې دوه اړخونه لري.
دوی حقوقي هم یک قرارداد است، یک پروتوکول است و یک قرارداد طرفین داره.
که هم په 1499 کال کې د افغان حکومت له لوري د سولې د ټینګښت هڅې روانې وي، خو د کال په وروستیو کې په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول او افغان حکومت په خپل ډول کې طالبانو ته د سولې لومړنۍ او بیمخینې وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري مطرح شو.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوم د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي.
طالبانو ته د افغان حکومت په وړاندیز کې د نورو ګڼو مواردو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې که طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني اصولو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې تعدیلات هم رامنځته کېدلی شي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو خوښ دي، خو د سولې ټینګښت چندان هیله من نه دي.
موږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه موږ ډېره استقبال کوو او دې نه موږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سوله وکړي تر هغې موږ وطن کې سوله ارامي راشي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي سلخ وکړي، نور ارامي شي، کشور کې ارامي شي، موږ هم استقبال کوو که دې سوله وکړي زموږ شهر او افغانستان ارامېږي.
په پاکستان کې د وسلوالو خوندي پټنځایونه له طالبانو سره د ځینو سیمه ییزو هیوادونو همکاري او د جګړې د ښکېلو خواو دا فکر چې کولای شي واقعي د جګړې له لارې په یو بل برلاسي شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی ننګونې بلل کېږي. طالبانو ته د افغان حکومت له لوري له قید و شرط پرته د سولې له وړاندیز سره هممهاله په جګړې هم ټینګار شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هود د میاشتې په 9 نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې طالبانو ته د سولې وړاندیز شوی، خو د دفاعي چارو په مدیریت کې یوه دقیقه غفلت هم د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم.
دوی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو سنۍ وزه جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یو دقیقه تعلل یا ځنډ و نشي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي باید دفاع وکړي، په قاطعانه او مسممانه توګه خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده.
د سولې له وړاندیز سره په جګړې ټینګار ولیکيږي. او آیا که طالبان سوله وکړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدای شي؟ د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم دغه پوښتنه ځوابوي.
دوه خبرې ډېرې واضح دي. په هر شکل چې وي صلح افغانستان ته راځي، ولې د ثبات په اړه باندې شک لرم که صلح او ثبات دواړه سره فرق کوي. دویمه اساسي مسله دا ده چې نړیوال سوله نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان وران اړیکې وي، دا اړیکې نړیوال سوله غواړي چې جوړ شي. نو دوه خبرې باید موږ انتظار ورته وکړو. یو دا دی صلح راځي، دویم دا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابېږي، بلکې د ختم کول
د خغلی خادم په خبره په افغانستان کې د سولې ټینګښت د کورنوي اړخونو سربیره سیمه ایز او نړیوال اړخونه هم لري، خو په کور دننه د سولې د ټینګښت لپاره اجماع، ملي یووالی او ملي ګټو ته لومړیتوب کولی شي د سولې ټینګښت یقیني کړي. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت سولې وړاندیز ته نه هم د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ډاډ ورکوي چې 1199 مریض کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. خاغلی خلیلی چې د هود د میاشتې په درویشمه نیټه په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، افغانان باید تیر هیر او د خیر راتلونکي لپاره د سړ له تله د یو بل په منلو سره د سولې د ټینګښت هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې په افغانستان کې روان جنگ ټولې چارې تر خپل اخیص لاندې راوستي او تر هغې چې په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي، مشکله به وي چې افغانان د راتلونکي ته هیله مند شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قدرمن اوریدونکو، نن د نوي کال لمړۍ ورځ ده. په دغه ورځ په بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د جهنده بالا مراسم ترسره کیږي. ګڼ خلک د دغه مراسمو د لیدلو لپاره ورزي، دولتي چارواکي هم ورزي. ویل کیږي چې زرګونه افغان امنیتي ځواکونه، 4000 افغان امنیتي پاولز د دې مراسمو د ښه امنیت لپاره هلته موظف شوي دي. همداسې په بلخ کې د ازادي روډ خبريال اجمل آریان موږ سره په ټلیفون باندې وصل شوی دی. آریان صاحب، پروګرام ته بیا هم ښه راغلی. راته وایي چې اوس چیرته تیاسته او دقیقا څه روان دي حالت د امنیتي تدابیر په اړه راته وایي؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه هم د اوس د بلخ په ښار کې مه د روضې شریف په شرقي دروازه کې دلته په شدید تدابیر د امنیتي نیول شوي دي او روضې ته وصل شوي دي. سړکونه څو ځایه تړل شوي دي او خلک روزیت راځي ټول تلاشي کېږي. وروسته له شدید تلاشیو بیا پرېښودل کېږي داخل دی روزیت ولاړ.
تعداد د خلکو اوس زیاتېږي. څومره خلک فعلا راغلي دي یا نور هم را روان دي که څنګه؟
مننه. خلک جنډه بالا ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي. هغه کسان چې له د ولایت د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه مزار شریف ته راغلي دي، کومل چې د میلمانو د حرکت پال کې د روزیت لور ته. خو د خلکو په وینا چې د تېر کال په پرتله سږ کال د خلکو حضور ډېر کم رنګه دی.
چارواکي څه وایي دقیقا؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟ کوم چارواکي ورته راځي؟ داسې څه ویل شوي دي؟
په دې اړه خو څه نه دي ویل شوي. تېره ورځ د جنډه بالا د جوړ شوي کمیسیون مشر ذبیح الله اختري رسنیو ته ویلي وو چې دوی ډېر شدید تدابیر د امنیتي نیولي. همدارنګه په مزار شریف کې میشت د ناټو ځواکونه هم دوی سره ژمنه کړې ده چې دوی به د اول طریقه سټلایټ له طریقه دا د مزار شریف امنیتي اوضاع چیړي تر څو کومه پېښه رامنځته نه شي.
د خلکو په اړه باندې راته وایي، خلک خوشحاله ښکاري، څه وایي؟ تاسو ورسره خبرې کړي دي؟ د مراسمو په اړه څومره خوشبینه دي دوی؟
یقینا خلک ډېر زیات خوشاله دي. خلک همدارنګه د افغانستان د ګډو ځواکونو څخه ډېره مننه کوي چې دوی ډېر شدید امنیتي تدابیر نیولې دي او ښځینه او نارینه ټول په یو آرامه فضا کې دي. خار پارو کوڅو کې موسیقي چلانه ده، ځوانان د درګه د تبلي وایي. بس ډېر په ټوله کې فضا ډېره د خوښۍ فضا ده او ډېره ښکلې فضا ده.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان اجمل آریانو چې په بلخ کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره هلته مراسم ته ورغلی دی او موږ سره خبرې وکړلې. ویل چې دغه مراسم به پیلېږي نن د ورځې په اوږدو کې. هلته جنډه پورته کیږي او خلک د دغه مراسمو د لیدلو لپاره روزه شریف ته ورغلی دی په مزار شریف کې. د نوروز پاړه باندې په مسلو باندې پات کیږو. کابل ته ورزو، په کابل کې هم د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره په ځینو سیمو کې تدابیر نیول شوی دي. د کابل په ځینو تفریحي سیمو او غونډیو کې دغه مراسمو لپاره خلک ورزي او لساره خلک جشنونه پیلوي. دا چې دقیقا نو سره واندې په کابل کې د ازادي روډ خبريال واصل وصال لمو سره د ټلیفون په کرخه دی. وصال سب ستړي مشه، په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ خلک آیا جشنونه ته وتلي دي؟ وتلي پیل کړي که څنګه؟ یعنی جشن یې شروع کړی؟
بله، ډېره زیاته مننه. بالکل، د نوي کال یا 1990 کال په درشل کې د کابل وضعیت بدل دی. د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د نوروز جشن ترسره کېدو لپاره چمتووالی نیول شوی او په بېلابېلو ځایونو کې لیدل کېږي چې خلک تیاریانې نیسي او غواړي چې دغه ورځ ونمانځي. په بل اړخه امنیتي ځواکونو هم په همدې مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. نو په افغانستان کې نن د نوروز ورځ او عمومي رخصتي ده. نن د کابل ښار په مهمو سیمو کې چې ټاکل شوی دلته نوروز جشن ونمانځل شي، امنیتي ځواکونه ډېر لیدل کېږي لا دې ورځو. له بلې خوا، د اطلاعاتو کلتور وزارت د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې چې هلته ډېرې ګڼې ګڼې دي، د نوروز د میلې ترسره کېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې د ولسمشر د حکم او د نوروز لپاره ټاکل شوې کمیټې د پریکړې له مخې د نوروز جشن د کابل ښار په څلورو سیمو کې د نورو کلونو په پرتله په ښه ډول ترسره کېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د معلوماتو له مخې حضوري چمن، احمد شاه بابا مینا، سخي زیارت او خیرخانه پارک د کابل ښار هغه څلور سیمې دي چې نوروز جشن به پکې ترسره کېږي. او په دې څلورو سیمو کې د ماشومان لپاره د ساتیري تفریح پروګرامونه او موسیقي پروګرامونه پام کې نیول شوي.
یو څه راته وایي، افغان ولسمشر د خاصو ورځو په خاطر ځینې ویناوې کوي. نن هم تمه ده چې ولسمشر خبرې وکړي که څنګه؟
بالکل ستانکزی صاحب، نن ټاکل شوی دی چې د ورځې په 11 بجو باندې په ارګ ماڼۍ کې مراسم ترسره شي او ولسمشر په دې تړاو ځانګړې وینا وکړي.
څه ویل شوي دي جزئیات چې په څه مسایلو باندې به خبرې وکړي؟ یا نه، په تېرو کلونو کې کوم مسایلو ته یادونه کړې ده په دغو خاصو مراسمو کې؟
بالکل، معمول سره سم د هیله مندي د کال په لومړۍ ورځو کې د چارواکو لخوا نه چې دغه کال د سولې او ثبات پیلامه وي. خو په دې وروستیو کې مونږ تاسو شاهدان یو چې د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې ګړندې شوې دي. نو د ولسمشر ویل کېږي چې خبرې بیا به هم تر ډېره حده پورې د سولې په موضوعاتو مسایلو باندې ورټول وي او دی به هڅه کوي چې ولس ته، خلکو ته، هغوی چې په جګړه کې ښکېل دي، هغوی ته د سولې پیغام ورکړي او هغوی د سولې خبرو اترو ته راوبولي تر څو په افغانستان کې دغه کال د سولې پیلامه شي او افغانان نور له جنگ جګړو خلاص شي.
بله، زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصالو چې د نوروز د جشن په خاطر باندې د شته امنیتي تدابیر او همداراز له آمادګۍ موږ ته جزئیات راکړل. اوس هم د ازادي راډیو له لارې د غربي مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو، خو یوه لنډه دمه هم لرو.
د بشری حقوقو د څار ډلې په خپل یو تازه خبره شوی مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د افغان میرمنو د امن کورونو واک په خپل لاس کې واخلي. د هیومن رائټس واچ پیشندل شوی محقق هی دربار دا مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې په افغانستان کې د لسو ښځو په ډله کې 8 تنه په یو نه یو ډول د خپل ژوند په ترڅ کې له خشونت سره مخامخ شوي دي. هی دربار د بشری حقوقو د څار ډلې په استازیتوب لیکي تر 2000 کال مخکې افغان ښځو او نجونو داسې ځای نه درلود لکه د امن کورونه چې هلته پناه یوسي. د دې څېړونکو په باور له یوې مودې را په دې خوا د افغانستان حکومت د امن کورونو ته ورپام شوی دي او دا لومړی ځل نه دی چې غواړي د دغو کورونو واک په خپل لاس کې واخلي. هی دربار د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي که چیرته مرسته کوونکي ژر تر ژره لاس په کار نشي، یو ځل بیا به دغه ښځې او نجونو له خشونت سره مخامخ شي. وی بلې چاپی خبرونې بیا د ماشومان موضوع راخیستې ده. ګارډین ورځپاڼې په اسلام آباد کې د زرمینې په نوم د یوې افغان نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اته کلنه زرمینا چې څیرې جامې په تندي د اسلام آباد په کوڅو کې له ډیرانونو شیان راغونډوي. د دې نجلۍ په وینا ورځپاڼه لیکي چې دا 2 کاله وشول چې دا له ډیرانونو شیان راغونډوي او بیا یې خرڅوي. له دې درکه زرمینا د ورځې تر $1 لږ عواید لري. د ګارډین په باور په پاکستان کې ورځ په ورځ د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې سرپرست نه لري او په لارو کوڅو کې ویدې شي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر 18 کلونو لږ عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان شته چې په ښارونو کې ژوند کوي او د شپې د تېرېدو ځای نه لري. د افغان زرمینې په څېر نجونې چې دی یا کورنۍ یې د جګړو له امله خپل هېواد پرې ایښی دی له داسې برخلیک سره مخامخ شوي دي، خو د ګارډین په وینا په پاکستان کې د بیکوره کوچنیانو علت سیمه ایز شخړې او لوشه ده چې د ځینو کوچنیانو کورنۍ دا وس نه لري چې خپل ماشومان وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د روسیې د ولسمشر له انتخاباتو دوه ورځې وروسته ولادیمیر پوتین ته په دې انتخاباتو کې د کامیابۍ مبارکي وویل. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په انتخاباتو کې چې د یک شنبه پر ورځ وشول د نورو شپږو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شو. رضوان مراد د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني تماس په اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون ولادیمیر پوتین ته په یو تلیفوني تماس کې د روسیې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب مبارکي ورکړه. ولسمشر ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني تماس کې هیله څرګنده کړه چې دواړه مشران وتوانیږي په نږدې راتلونکي کې خپلو کې وویني او د وسلو د سیالۍ، د اوکراین او سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په مسأله خبرې وکړي. ولسمشر ترامپ په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory.
دوی ما ولادیمیر پوتین ته تلیفون وکړ او د روسیې د ولسمشر په انتخاباتو کې مې ورته د کامیابۍ مبارکي وویل. په دې تلیفوني تماس کې مو وویل چې په نږدې راتلونکي کې یو بل سره ووینو. مونږ کولای شو د وسلو او د وسلو د سیالۍ په اړه خبرې وکړو. څرنګه چې پوهیږئ، هغه اعلان وکړ چې د وسلو د سیالۍ بحث غټه خبره نه ده. دا تر انتخاباتو وروسته د هغه لومړی خبره وه. ولسمشر ترامپ ویل له ولادیمیر پوتین سره د اوکراین، سوریې او شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې. کرملین د پوتین او ترامپ ترمنځ له تلیفوني تماس وروسته په یوې اعلامیه کې ویل چې په دې خبرو کې د ځانګړې توجه شو چې د دواړو خواوو ترمنځ د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیک ثبات او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې د عملی همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې. د روسیې د انتخاباتو کمیسون ویلي دي چې ولادیمیر پوتین چې له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر او یا هم د صدر اعظم په توګه په واک کې دی، په سلو کې د شپږ اویا رایو په اخیستلو سره د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. که څه هم د جرمني د صدر اعظم او د فرانسې د ولسمشر په ګډون د نړۍ زیات شمېر مشرانو د ولسمشر په توګه بیا د پوتین له انتخابېدو وروسته هغه ته د مبارکي ویلو لپاره کم وخت درلود، خو په دې برخه کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ چوپتیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې د بحران د نښې په توګه وبلل شوه. پر اوکراین د روسیې د یرغل، د سوریې په جګړه کې د مسکو د رول او د لویدیځو هیوادونو په سیاستونو او انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو له امله د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، د ازادي راډیو په دغو ځانګړو خبرونو کې د ازادي راډیو د خبریالانو لخوا جوړ شوي تفصیلي راپورونه تاسو ته خبرو او همدارز به په بیلابیلو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره هم خبرې کوو چې تاسو ته د نوروز د جشن په اړه باندې خبرې وکړي. همداسې به په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال سابون کاکړ د ټلیفون په کرخه لمونږ سره دی، له دې سره به خبرې وکړو د نوروز د جشن په اړه باندې. کاکړ صاحب په ټلیفون کې لمونږ سره دی کدوې؟ بله، همدا شی بلم سره د ټلیفون په کرخه وسليږي. سباون کاکړ دی چې د نوروز جشن په اړه باندې بنن ریپورتونه جوړوي. کاکړ سه مهرباني وکي نن چې دفتر ته راتلې او اوس دی باندې هم یاسته، څو شول لار کې څو امنیتي تدابیر تاسو څنګه ولیدل؟
بله، امنیتی تدابیر خو ډېر سو، او کوم وخت چې زه په ښار کې را روانم د دفتر خواته ومیلل چې په ټلیفون باندې خاطر تراشي کوي. او بل خبر دا و چې عمومي رخصتي کابل کې او سرکړه ډیر فرصت و، موټران نه و، خلک نه و راوتلي. دا اوس ویلم چې زه د باندې راوتلی یم، پر سړکونو خلک نه لیدل کیږي، حتی دکانونه هم بند دي. نو په کابل ښار کې یو خاموشي ده، تر اوسه خلک هم تدابیر نه دي ولي او د بلکاسو مناسبات د باندې نه دي راوتلي.
تر اوسه د باندې نه دي وتلي. څه ویل کیږي په کوم کوم ځایونو کې به دوی ځي تفریحي سیمو امنیت لپاره څه چارواکو څه تدابیر خو نیولي دي؟ که اتمن که څنګه
د کابل په ښار کې سخت تدابیر نیول شوي دي. بلې، د کومو دوستانو سره چې موږ خبرې وکړلې، دوی پلان لري چې د کابل ښار تفریحي سیمو ته ولاړ شي، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو کورنیو سره هلته تفریح وکړي او نوی کال په خوښي او خوشحالۍ تیر کړي. دې ته څیرمه تېره شپه هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې نوی کال ځوانانو په ډېر شو لمانځي، سمنک جوړ شو، هلته آتشفشان و، دوی رقم رقم لوبې وکړلې، ماډلینګ وشو. یعنی ځوانانو په کلي ډول نوی کال
ډېره زیاته مننه کوم سبون کاکړو د ازادي روډ خبریال چې د نوي جشن د نوي کال د جشن د لمانځلو او همدارس د تدابیرو په اړه باندې موږ ته ویل چې نن په کابل کې عمومي رخصتي ده د نوي کال په خاطر، او په ټول ښار کې د نوروز د جشن د خل منځلو لپاره تدابیر نیول شوي دي. اوس په کابل کې په ټول افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. د ازادي راډیو دغه پروګرام لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د کورونا چار وزارت وای په کابل او د هیواد په لوی ښارونو کې نن د نوې هجری لمریز کال او د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د بلغاریا چارواکي وای په تیر 2018 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی ډله افغانان وو. د بلغاریا خبری رسنۍ او د اروپایي ټولنې د احصایي د مرکزي ادارې په حواله پرون ویلي په 2018 کال کې 1500 افغانان دې هیواد ته رسیدلي دي. د نوي کال د جشن د لمانځلو لپاره پرون مزار ته د تلونکو مسافرو ډلې یو په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي. یو باروړونکی موټر له یوې کورلا ډوله موټر سره ټکر کړی او د کورلا موټر څلور سورلۍ پکې وژل شوي دي. هغه درویشت روسي ډیپلوماتان چې برطانیې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو تر پیښې وروسته له خپلې خاورې وویستل، تېره شپه موسکو ته ورسېدل. په همدې حال کې برطانیې ویلي پر روسیې په اوس وخت کې نور بندیزونه نه لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل او سعودي ته د امریکا د وسلو د پلورلو معامله وستایله. او د روسیې د ترانسپورت دولتي ادارې د دغه هیواد له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې خپلې ټول انتونوف 1340 ډوله الوتکې له فعالیت لرې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلای شئ. افغانستان په تیر لمریز کال کې امنیتي پلوه زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې. په دغه کال کې په افغانستان کې سختې جګړې وشوې چې ډېر تلفات یې واړول او یادو تلفاتو زیاتې اندېښنې پارولې دي. افغان چارواکي وایي یاد کال له ستونزو او لاسته راوړنو هم ډک و. د چارواکو په خبره په دغه کال کې زیات اصلاحات رامنځته شوي دي. په دې اړه رحمت الله افغان یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
1398 لمریز کال امنیتي پلوه د افغان حکومت لپاره له لاسته راوړنو او ستونزو ډک کال و. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو مسایل، هغه څه و چې تر ډېره په اړه خبرې کیږي. افغان چارواکي تل په همدې کال کې د لاسته راوړنو خبره کوي او وایي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ښه اقدام او عمل کړی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمي د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې وویل،
په پیاوړو قدمونو او محکمو ارادو به د هیواد او خلکو د دفاع په سنګرونو کې وو. انشاءالله د خدای په مرسته بریالیتوب زموږ په برخه دی. دغه جګړه د افغانستان دښمنانو په موږ تحمیل کړې. موږ جګړه نه غواړو، خو په ټوله زړورتیا او قاطعیت به له هیواد او خلکو دفاع کوو.
په 1398 کال کې په افغانستان کې جګړه شدیده وه. حتی په همدې کال کې د ملکی او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ وو. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش کسه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو وایي چې په همدې کال له شپږ زرو زیات عملیات ترسره سوي چې د نوموړي په خبره له لس زرو زیات وسلوال مخالفان پکې وژل سوي. ښاغلی رادمنیش زیاتوي چې په همدې عملیاتو کې شاوخوا لس زره مخالفین ټپیان شوي هم دي او لسکونه د ماین جوړولو فابریکې او د مخالفینو څو زندانونه هم ویجاړ سوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال وایي وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې په شپږ نویم کال کې و ولایتونه او پنځوس ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د نوموړي په وینا مخالفین په خپل پلان کې ناکام شول او له یو شمېر ولسوالیو څخه هم وشړل شول. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد که څه هم په همدې کال کې د افغان ځواکونو له لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د دوی پر وړاندې ځینو ننګونو او ستونزو ته هم ګوته نیسي.
خدای دې نور داسې کال په افغانانو باندې نه راولي. موږ د تجهیزاتو لهذا په مشکل کې مواجه وو. د هوایي پوځ په هغه پیمانه چې باید تقویه سوی نه دی، زیات پوځي هم په دې سږني کال کې د لاسه ورکړه. په مجموع کې تکالیف د افغان ولس وزغمل او وکړېدل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په همدې کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. د نوموړي په وینا حتی هره ورځ له دښمن سره په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا څلوېښت افغان امنیتي او دفاعي سرتیري وژل کېدل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي د لوړو تلفاتو عمده لامل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ناسم مدیریت بولي.
موږ په ټوله کې د امنیتي ځواکونو له ټیټې سطحې زیات راضي یو، خو په لوړه کچه یو لړ ستونزې شته چې نه دي توانېدلي ځواکونه سم رهبري کړي او په خپلو اړوندو قطعاتو کې د تلفاتو ارقام راټیټ کړي.
په همدې کال کې د ملکي تلفاتو زیاتوالی هم د اندېښنې وړ مسله وه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د دلبې په میاشت کې د 2012 میلادي کال په یو راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرجو بل اندېښنه څرګنده کړه او وحشتناک یو بلله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچی ماموتو وویل په همدې کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل سوي او شاوخوا 8000 نور ټپیان سوي دي. د کابل په زنبق څلورلارې، صدارت څلورلارې، د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل او یو شمېر سپېڅلو ځایونو او جوماتونو باندې انتحاري حملو دغه ارقام لوړ کړي دي. د امنیتي وضعیت په اړه دوه تنه وایي
امنیت معامنیت نسته، د بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسي او د شپې خپل سړی قندوز کې ګشت وګزار کوی نسي.
په ټولو ولسوالیو کې نامنې ډېرې دي. که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې. آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توضیح کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
افغان چارواکو تل ویلي دي چې شاوخوا شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. له وسلوالو طالبانو سربیره حقاني شبکه او داعش ډله چې بهرنیان هم پکې شامل دي په افغانستان کې فعال دي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراخېدل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه یې هم په اړه څرګندونې کوي او ویلي دي چې داعش وسلوال د نامعلومو هلیکوپټرو په وسیله له یو ځای بل ځای ته انتقالیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دا ډول څرګندونې یوازې افسانې بولي.
هغه افواج چې ګوندې هلیکوپټرې ترهګر له یو ځایه بل ته انتقالوي، زه فکر کوم چې دا له افسانې پرته بل څه نه دي او باید ځان په غیر مسؤلانه خبرو داسې ځای ته ونه رسوو چې د خلکو ذهنیت ورخراب کړو. که مسؤول یو نو باید مسؤلانه خبرې وکړو او د خپلو خبرو په وړاندې ځواب ویونکي اوسو.
افغان چارواکي وایي چې په دغه کال کې نړیوالو ځواکونو خپل د روزنې ماموریت او له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول له امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ هم پراخ کړ او څو الوتکو او هلیکوپټرو په ګډون یې د دوی په واک کې پوځي تجهیزات هم ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برما که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د دغو ځواکونو د پیاوړتیا او ښو کړنو لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي برمک په وینا افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد امنیت لپاره هر ډول قربانی ته چمتو دي او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په میړانه سره درېږي.
جګړه پر موږ تحمیل شوې، له خپل خاورې، ناموس او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوو او دا زموږ مشروع حق دی. هغه څوک چې په دغه ملت او زموږ پر ملي حاکمیت تیری کوي د افغانستان د خلکو دښمن دی. امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې پر وړاندې ودرېږي. موږ قرباني ورکوو او له خپل هیواد نه دفاع کوو.
په دغه کال کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو توغول و. د افغانستان په ختیځ کې چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د توغول شویو توغندیو له امله ملکي تلفات رامنځته سوي او په لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم دغه موضوع جدي نیولې او افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امنیتي ځواکونو غفلت د قبول وړ نه دی او دغه ځواکونه باید د افغانستان د دښمنانو د فعالیتونو د ځپلو په هدف چمتووالی ولري.
بیداری، هوشیاري
د دندې د ترسره کولو پر مهال باید تل ویښ او هوښیار اوسو. تاسو یوه شیبه هم خپل پام بل خواته مه کوئ. په امنیتي ځواکونو کې باید له ملي سیاست پرته بل هیڅ سیاست نه وي موجود.
یوه بله موضوع چې په 1906 نوي لمریز کال کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او کارپوهانو لخوا مطرح شوه، په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل و. دوی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو راوستل د افغان ځواکونو د خوکړنو او تلفاتو د مخنیوي لامل ګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی هم په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل یو اړتیا ګڼي او ډاډ ورکوي چې دا به کیږي.
اصلاحات یو سرتاسری اړتیا ده او هغه څه چې د ملي والی حکومت غواړي له ځانه په میراث پرېږدي هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې یوازینی سیاست یې ملي سیاست دی. په هغه ورځ چې یونیفورم اغوستل کیږي نور هویتونه په ملي هویت کې ځای نیسي او د یو افغان او مسلمان په توګه له دې خاورې دفاع کوو.
د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر حملو وروسته تل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. طالبانو په دغه کال کې د منصوري په نوم عملیات پیل او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړې. د وسلوالې ډلې هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې د یو شمېر حملو مسؤلیت پر ځان ومانه. یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي په هدف پکار ده چې په 1909 کال کې د حکومت امنیتي پروګرامونه منظم او د امنیتي ځواکونو مدیریت لا خسي. د دوی په خبره د اطلاعاتي او استخباراتي فعالیتونو خوالي د نړیوالو ځواکونو له همکاري سمه استفاده او په وخت سره اقدام کولای سي چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شند او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې زیاتې کړي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د بشر د حقوقو بلوک کمیسیون له حکومت غواړي چې پر روان لمریز کال کې د بشري حقوقو ناقضین محاکمه او له 500 نه زیات هغه وړاندیزونه کوم چې کمیسیون په دې برخه کې له حکومت سره شریک کړي دي وسیړي. دغه کمیسیون 1906 لمریز کال د بشري حقوقو د نقض کال ګڼي او وایي که په روان لمریز کال کې حکومت دې مسلې ته جدي پام ونه کړي، افغانستان به د بشري حقوقو د نقضونکو هیواد په توګه وپیژندل شي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
له مجازاتونه د مافیات ختمول، د قانون تطبیق، خزو او ماشومانو ته جدي پاملرنه له هغه 1500 وړاندیزونو څو وړاندیز دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د 1909 مریض کال لپاره د حکومت په میز ایښی دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر مریض کال د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو بد کال یاد کړوي ویل چې په دغه کال کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې حکومت د 2015 وړاندیزونو یوازې یو سلاتیا هغه عملی کړی دي.
موږ په دې اړه اندېښمن یو چې هغه شکایتونه هر کده چې عربي قضایي ارګان او نور اړوند ادارات تر کې راځي کیږي، متاسفانه موږ ویلی شو چې نه یا کمتر له 500 دا قضایه رسیدګي کیږي نه. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې اړه هم امنیتي او کشفي ارګانونه ځان د قوانینو څخه پوکي چې دوی څه مسؤلیت نه لري او که ځم کې د قدرت څخه لري توجه کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په تیر مریض کال کې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو شاهد و او نږدې 6000 کسان په دغه کال کې وژل شوي دي. دغه شان د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو 3340 او د بشري حقوقو د نقض شاوخوا 8000 قضیې ثبت شوي دي چې ډېرې هغه د ښځو په وړاندې ول. د کمیسیون په خبره د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د صحرایي محاکمو 8، د وژنې 220 او د جنسي تیری 40 موارد موجود ول چې یوازې د صحرایي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د بشري حقوقو خلاف چلندونه، له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجه، نږدې 100 قضیې او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې په ډګر کې له نږدې 400 ماشومانو نه ګټه اخیستنه په 1398 مریض کال کې د بشري حقوقو د نقص نور موارد دي. دوی وایي دا هغه موارد دي چې ورسره ثبت دي او ممکن ډیرې داسې قضیې او مسایل هم موجود وي چې له دوی سره نه دي ثبت شوي او یا ورنه خبر نه دي. د نوموړي کمیسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په 1398 کال کې په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و، چې له تعلیم نه بې برخې توب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړې، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم پکې ښکیل ګڼل شوي. اروپایي ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید په 1398 مریض کال کې د بشري حقوقو موضوع په خپل لومړیتوبونو کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي بنسټونه بشری حقوقو ته د نرسیدګۍ په برخه کې پړګنی وایي چې تیر کال حکومت نه یوازې دا چې په دې برخه کې پرمختګ نه درلود، بلکې په شاته کې کړی دی. د ولسي جرګې غړي فاطمه عزیز:
حقوق بشری د مجموع وضعیت حقوق
په ټوله کې بشری حقوقونه او د ښځو حقوقونه موږ ته د قناعت وړ نه دي. هیله من یو چې حکومت په دې برخه کې هڅې وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي.
نوموړي وایي که چیرې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته پام ونه شي او په روان کال کې هم خلک له ورته یو برخلیک سره مخ وي، دغه هیواد به په راتلونکي کې د بشري حقوقو د ناقضونو په لیست کې شامل شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بشري حقوقو د نقض اکثر دوسیو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي شوې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي:
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي دا د لوی څارنوالۍ د کار په لومړیتوبونو کې دي او دا د لوی څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمیرل کېږي. موږ په دې برخه کې جدي او پریکنده مبارزه کړې. د ډیرو قضیو په اړه وروستۍ پریکړه شوې ده، محکمې ته استول شوې او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پریکړې هم لرو.
په 1398 مریض کال کې د کمکاریو او د بشري حقوقو د نقض په اړه انتقادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د خلکو د اساسو لخوا نه دي مطرح شوي، بلکې نړیوالو سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولې. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د 1398 مریض کال په نیمایي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا غړیتوب هم خپل کړ. د حکومت ترڅنګ د خاریانو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پوښتنو او انتقادونو سره مخ دی. د ولسي جرګې وغړي زهرا توخي وایي که چیرې یادو بنسټونو د ښځو له نوم نه په استفادې د لوړو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د هایف و مایل پر ځای د دوی د حقونو لپاره کار کړی وای، تاوتریخوالی به دې کچې ته نه رسیده. خو رښتیا هم آیا دغه بنسټونو د ښځو د حقونو په برخه کې څه کړي دي؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله امیده وردګ دا مني چې یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړی او کارونه یوازې د نمایشي پروګرامونو جوړول ول چې د ښځو په ژوند او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بدبختانه در موضوع خانم ها خیلی فرصت عظیمی را از دست دادیم.
د ښځو په برخه کې مول بعد مرغ ډیر لوی فرصتونه لاسته ورکړي دي. په میلیونونه ډالر د ښځو په نوم افغانستان ته راغلي خو تاوتریخوالی راکم نه کړ. لامل یې دا و چې پروژې په محدودو ځایونو کې عملي شوې، یعنې د داسې کسانو په لاس کې وې چې کابل، مزار شریف، هرات دا ځایونه یې تر پوښښ لاندې راوستي دي.
مختلف انجوی مختلف به شکل سمبولیک وزنه افغانستان کار کرده.
اغلی وردګ وای حکومت هم د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې د نړیوال ټولنې تر لاسه کړې مرستې په سمه توګه نه دی لګولې او داسې بنسټونو ته په واک ورکړل شوی چې کار یې یوازې شعار ورکول دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې حکومت د بشری حقوقو وضعیت ته پام ونه کړي 1990 کال به هم د نورو کلونو په څیر بې ستونزو نه وي. په کابل کې د یونما دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال وایي د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمېر زیات او بېلابېل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره پناه نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غواکی است. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدلای او مطالب لوستلای شئ. راځو دغه پروګرام وروستي تفصیلي راپور ته چې د 1990 کال د ورزشي لاسته راوړنو او نور مسایلو په اړه باندې دي. د 1990 لمریز کال د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره طلایي او د بریاو کال ګڼل کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوو کلونو ناندریو پای ته رسیدل او په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو اتلولي دغه کال مهمې لاسته راوړنې شمیرل کیږي. د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې ریاست او د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د دې ترڅنګ چې د بیا کارونو چې د کارونو په وړاندې یو لړ ستونزې هم موجودې وي، خو بیا هم د افغانستان د ورزش د ودې او د افغان پاره د خ زلیدا لپاره پوره هڅه کړې دي. په دې اړه باندې واصل وسال یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره دغه پروګرام خبری برخه ختميږي. او د یادول د چې د ازادي رادیو ل لاسو بجونه تر 12 بجو د افغانستان په وخت په تاسو ته ځانګړي موسیقي پروګرامونه خبر کړی، پکې ځانګړي میلمانه لرو، کولای شي له میلمنونو په ژوندۍ بڼه باندې خبري د غوي واوري او هم درس پښتنې تری وکړي. او د ازادي رادیو ځانګړي نشرات دي د نوي کال په مناسبت باندې هله د چتر پای واوري. اوس هم واصل وسال تاغ وکړو چې د ورزشي لاسترونو په اړه غږیږي.
که څه هم په تیر یو کلن مزل کې د افغانستان ورزش له یو لوړو شورو سره مخ و، خو بیا هم د افغان لوبغاړو نه ماتېدونکي هوډ او هلو ځلو په نړۍ کې د افغانستان نوم هسک وساته او افغانانو ته ډېرې خوښۍ ور په برخه کړې. په 1990 لمریز کال کې د راشد خان، احمد یاسین سالک، حسین بخش سفری، احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز، عباس کریمی او د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو بریاو نړیوالو ته د افغانستان نوی تصویر او نوی پیژندنه وړاندې کړه. بلخوا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې د هیواد د فوټسال لوبډلې ښه ځلېدل، د افغان ملول نجونو د ویلچر باسکټبال لوبډلې آسیا جام سیالیو ته وتل، په آسیا جام کې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي او د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د 2 کلنو ناندریو پای ته رسیدل د تیر کال یو شمېر مهم خبرونه ول. په دغه کال کې د افغانانو لپاره تر ټولو ستر خبر د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول و چې په ډېره پراخه کچه یې هرکلی وشو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي 1990 مریز کال د بریاو او لاسته راوړنو لاړخه د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال و.
په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ملي لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې ودلودلې، ډېرې بریاوې ودلودلې، ډېرې لوبې وګټلې. په رینکینګ کې افغانستان پورته ولاړه. لومړي ځل لپاره په شل اوریزو لوبو کې افغانستان تم مقام ترلاسه کړ. په داخلي کچه باندې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه ترسره شول. 1990 کال د افغانستان لپاره د سرو زرو کال یادو.
د په خبره راشد خان په دغه کال کې د افغانستان د ورزش غغوره سیرو چې په خپل خولي بالنګي د هند، بنگال، ویسټ انډیز او آسټریلیا د میدانونو په فتح کولو سره د شهرت لوړو پوړیو ته ورسید او د کرکټ د نړۍ لومړی درجه توپ اچوونکی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي، د لوی وچو جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی مقام ګټل، او د زمبابوې ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې بریاوې هم د پام وړ وې. د افغانستان لپاره یوه بله د پام وړ اتلولي د بدن د ښکلا په برخه کې و چې افغان باډي بلډر احمد یاسین سالک قادری په منګولیا کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې ټول هیوادونه شاته پریښودل. د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون مسؤلین وایي سالک په دغه کال کې لومړی د افغانستان، بیا د آسیا او ورپسې د نړۍ په کچه د بدن د ښکلا په برخه کې اتلولي خپله کړه. په 1996 کال کې د افغانستان یوازینی لوبغاړی حسین بخش سفری و چې په رزمي لوبو جوجیتسو کې د سرو زرو مډال د هیواد په نوم کړ. ښاغلی سفری وایي دغه کال ورته نه هېرېدونکی او د بریاو کال و. افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د آسیا او اوقیانوسیا وچې د 2 شپېته هیوادونو نه نږدې 6000 لوبغاړو ګرون کړی و چې د افغانستان د 213 لوبغاړو ورزشي کاروان هم پکې شامل و. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په همدې کال کې افغانستان د آذربایجان په باکو کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې هم د لومړي ځل لپاره د برونزو 6 مډالونه د وښو غېږنیونې او وزن پورته کولو په برخه کې وګټلې. عباس کریمی بل افغان لوبغاړی دی چې د مکسیکو په انویکټوسیا نه ماتېدونکو سیالیو کې د لامبو وهنې په برخه کې د افغانستان لپاره د سپینو زرو مډال راوړ. د آزادو مبارزو یا فری فایټ په برخه کې هم افغان لوبغاړي په 1996 مریز کال کې ښه وځلېدل، او د احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز وروستۍ بریاوې د افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې. ښاغلی مبارز وایي په 1996 مریز کال کې لاسته راوړنې ښې وې او هڅه کوي راتلونکی کال تر دې هم ښه وځلېږي.
ډیرې ښې لاسته راوړنې مو درلودې. کور دننه او له هېواد بهر په سیالیو کې زما ګډون ډېر ښه و. دوه سیالۍ مو وکړې او دواړو کې بریالی شوم. دا کار د افغانستان د ورزشي کورنۍ لپاره د بریاوو او خوښیو کال و. زما راتلونکې لوبه یا په امریکا کې وي او یا به په جرمني کې وي.
په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټسال لوبډلې په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د آسیا سالون دننه 5 پړاو سیالیو کې د 6 بریاو او 2 ماتو سره 4 مقام خپل کړ، او د آسیا د پیاوړو لوبډلو پام ځان ته واړو چې د ملي لوبډلې 5 لوبغاړي د عراق او قرغیزستان غوره لیګ سیالیو ته هم غوره شول. خو په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو ستر خنډ چې د افغانستان د بدني روزنې د رئیس حفیظ ولی رحیمی په خبره د افغان لوبغاړو د پرمختګ مخه ډب کړې وه، د 2 سري اولمپیک موجودیت و. ښاغلی رحیمی وایي له تیرو 3 میاشتو رئیسې په ورزشي فدراسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف یو لړ بنسټیز کارونه پیل کړي چې مثبته نتیجه به ولري.
بعد هغه پلانونه او پروګرام چې موږ لرو د هغه په اساس کې موږ موفق شو انشاءالله چې یو مثبت تغییر په ورزش کې راشي په افغانستان. انتخابات فدراسیونونه تقریبا اکثریت دی، هغه فدراسیونونه چې حق رای لري په المپیکی دی د هغوی تقریبا خلاصې دي. دا اوس موضوع شورای آسیا ته او شورای المپیک آسیا ته تللی دي. هغوی زیر تصمیم نیسي، شاید په 9 د مارچ یا په همدغه تاریخو کې هغوی تصمیم ونیسي چې المپیک کمیته د رئیس انتخابات به وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د ظاهر اکبر او محمود انیف ترمنځ 2 کلنې ناندرۍ 3 میاشتې وړاندې هله پای ته ورسېدې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو حکم په صادرولو سره په دغه کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل، او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو ته د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشرۍ پر سر راپورته شوي جنجالونه لا هم په خپل ځای پاتې چې د یو شمېر ورزشپوهانو په باور د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې په بریاوي منفي اغېز کړی، او افغان لوبډله په 1996 مریز کال کې ونه توانېده چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ورزش نه د سر یو شمېر بنسټونو او ټولنې هم په دغه کال کې د افغان لوبغاړو هڅې ستایي او په ورزشي ادارو کې د ستونزو هواري ته هیله مندي ښیي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیولا پام هغه دو کلن جنجالونه پایته رسیدونکې دي اوس مهال زکه دغه صد پورې نګدی د شاخو 500 فدراسیونونو سرنويش تړلې په ټوله کې دغه کال د افغانستان لپاره د تیر پسیر د لاسرارونو ډک زکه و چې په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو سیالیو کې افغانستان ته مډالونه وګټل او ښه سیالي وکړي.
پام دې حال کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند بیا وایي که په ورزشي ادارو کې شته ستونزې هوارې شي نو افغان لوبغاړي به تر دې هم ډېر ویاړونه د افغانستان په نوم کړي.
نو کینن که دغه ورزشي ادارو کې ستونزې چې اوسمهال ډېرې زیاتې دي، کاغه کرکټ دی، کاغه فوټبال دی، کاغه د المپیک دی او کاغه د تربیت بدني دی، د ټولو اداراتو کې بدبختي ده چې موږ بدلون ته ډېر ژمن نه یو او دغه برحاله کسان د ښه سیستم برابرولو لپاره کوشش وکړي. انشاءالله چې افغان لوبغاړو لاسته راوړنې چې اوس په نشتو امکاناتو کې دومره دي نو زمونږ د سیالۍ به انشاءالله څوک نه وي.
ښاغلی مومن وایي د زیاترو ورزشي ادارو کارونه بنسټیز او دوامداره نه دي چې دغې چارې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو او د نویو استعدادونو په ودې ناوړه اغېز کړی. د ده په خبره په دې برخه کې اړتیا لیدل کېږي چې افغان حکومت له ورزشي ادارو نه قوي څارنه ولري او د ستونزو د هواري په هدف پر وخت لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.